د مشال ریډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. پر روانې او ساته خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالات، بلوچستان کې د لادرک کسانو لپاره شوې احتجاجي مظاهره، او پاکستان کې خبريالانو ته راپیخو مشکلاتو ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ایز راپورونه به واوري. خو د هر سنه اول د دې سات خبرونه چې مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
خبرونو پاکستان جمہوری تحریک د موجوده واکمن تحریک انصاف حکومت سره هر ډول مذاکرات او امکان رد کړي. تیر ورځ په کوټه کې د لادرک کسانو اتحادی یو احتجاجي لاریون کړي، او اذربایجان ارمینیا ته د نوګورنو کاراباخ په سر شوې شخړه کې د یو کم دیر شو سرتیرو مړی حواله کړي. پاکستان جمہوری تحریک ته موجوده واکمن تحریک انصاف حکومت سره د هر ډول مذاکراتو امکان رد کړی دی. تیر ورځ په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدای، او تحریک به تر هغې روان وي تر کومې چې عمران خان مستعفی شوی نه وي او د نوو انتخاباتو اعلان نه وي شوی. دا په داسې حال کې ده چې د موجوده اپوزیشن ائتلاف او حکومت ترمنځ د سیاسي کړکیچ ختمولو په موخه د مذاکراتو خبره په رسنیو کې د یو شمیر حکومتي او اپوزیشن مشرانو په حواله راغلی. مولانا فضل الرحمن د یو پښتنې په ځواب کې وویل که حکومت د دوی جلسو ته امنیت نشي ورکولای، نو په ډاګه دی ووایي چې دوی د امنیت چارې د دوی د ګوندونو رضاکارانو ته حواله کړي. سموده مخکې د ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید احمد اپوزیشن ګوندونو ته خواست کړی و چې احتجاجي غونډې دي ځکه وځنډوي چې پکې د ترهګریزو پیښو ویره ده. تیر ورځ په کوټه کې د لادرک کسانو اتحادی یو احتجاجي لاریون کړی. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن په مرسته شوې دغه لاریون کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. ګډونوالو ته په خپل وینا کې مشران وویل چې حکومت دې باید هغه ټول لادرک کسان عدالتونو ته وړاندې کړي چې پریسه ډول تورونه وي او یا یې جرمونه کړي وي. د لادرک کسانو اتحادی وایي چې د دوی د شمیرې تر مخه تر دا مهال 15 زره کسان لادرک دي. حکومت دغه شمیرې کمې ښایي. د تیرو 100 کلونو راهیسې یو شمیر د بشري حقونو نړیوالو او پاکستانی ادارو، سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو د پاکستانی حکومت نه غوښتنه کړې چې لادرک کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. حکومت په بیا بیا ویلي چې د لادرک کسانو ستونزه یې په پام کې ده او حل به یې زر تر زره ووځي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د خیبر قبایلی دلی پولیس وایي چې په سیمه کې ټولو قبیلو ته ویلي چې د هغو افغان کډوالو او غیر مقامی خلکو په اړه معلومات زر تر زره پولیسو سره شریک کړي چې په کرایه وسیږي. تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر پریدي وویل چې اوس ټولې قبایلی ضلع د خیبر پښتونخوا صوبې برخه شوي او هغه ټول قوانین عملي کول غواړي چې نورو ضلعو کې نافذه دي. د ده په خبره د جمرود، لنډي کوتل، شلمان، باړې، ملاګورو او نورو سیمو قانونو ته د یونه مهلت ورکړی چې مقامی پولیسو سره دا ټولو کسانو نمونه ولیکي چې د دوی په ځمکو په کرایا میشتي. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې د هندي پایلټ ابینندن پاړه د اپوزیشن لخوا بیانبازي د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. تیر ورځ په یوې خبري غونډه کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د څانګې مشر میجر جنرل بابر افتخار وویل چې حکومت د امن په موخه هندي پایلټ ابینندن هند ته حواله کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 28مه د پاکستان مسلم لیګ یو مشر او د قامی اسمبلۍ پخوانی سپیکر ایاز صادق په قامی اسمبلۍ کې په یو بیان کې ویلي ول چې پاکستان ځکه ابینندن خوشی کړی و چې د هند خوا په پاکستان د حملو ویره وه. خو بابر افتخار وویل چې حکومت دا پریکړه د امن په موخه کړې وه. او وروستۍ خبر دا چې په داسې حال کې چې د بیلی شوې سیمې په لسیزو زړې قضیه کې رامنځته شوې تازه د تشدد پیښو کې د وجل شو شمېره زیاتېږي. اذربایجان د نګورنو قرباخ په سر روانه جګړه کې د یو کم دیرشو سرتیرو مړي ارمینیا ته سپارلي دي. د اکتوبر په یو کم دیرشمه دواړو خواوو د دې مړو د سپارلو پخلی په داسې حال کې کړی چې ارمینیا او اذربایجان په یو بل د امریکا په ملاتړ شوي د اوربند د ناکامه کولو تورونه لګوي. د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ د سپتمبر په 28مه د جګړې د پیلېدو راهیسې دریم اور بند و. د ارمینیا د دفاع وزارت ویاندی شوشان سټیپنین ویلي چې د مړو سپارښتنه د روس د غیر معمولی منځګړتوب او په دې لړ کې د سره صلیب او د OSCE د ځایناستي د خاص استازي په مرسته ممکنه شوه. د مشال د خبرونو
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر د توړان نکړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکرات او امکان رد کړي دي.
ہم نہ مذاکرات کرتے ہیں نہ ان کے ساتھ مذاکرات. الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان کرے.
د اسلام آباد طرح گرئی ضد یو عدالت وزیر اعظم عمران خان پر پارلمان ودانے حملہ کیس کے بری کڑے دے
پدے کے خدا خان سے انوالو میں جس طرح نو بہا رقم کیوں منگے دا پپانی اتے بانی جو کڑے دا جے تک انوالو کڑے اوپر زور پتہ باندے منگا ہوئے اخیر پتہ فیصلہ اکڑا.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو بازیابۍ لپاره مظاهره شوې دي او د خبریالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ وایي پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې پکې خبریالان وژل کیږي.
څوک جرنالستان وژنې تختوي یا د خپل کار نه ایستولو کوشش کوي هغه خلکو ته سمه نه ملي د جرنالستان وژنه هغه ودریږي نه پاکستان کې.
دا او د زنی نورو راپورونو اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. راسو د لمړی راپور طرف ته. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د موجوده حکومت سره د هر ډول مذاکرات او امکان رد کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې په دینیزدو کې د اپوزیشن ائتلاف پاکستان جمهوریت تحریک او موجوده مرکزی حکومت ترمنځ د خبرو د لارې د سیاسي کړکیچ د هواری خبره کیږي. مولانا فضل الرحمن تیر ورس په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل تحریک به د عمران خان تر مستعفی کېدو او نوو انتخاباتو تر اعلان پورې به جاری وي. نورحال شانواز ترکزی په خپل رپورٹ کې راکوي.
پرون په ملتان پنجاب کې د میډیا سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن وویل
هم نو مذاکرات کرتے ہیں نه ان کے ساتھ مذاکرات کے ہم
دی وای چې نو خو مونږ د دې حکومت سره خبرې کوو او نو د خبرو او یا مذاکرات په حق کې نو بیا د احتجاجانو او د حکومت په منځ کې د لانجی هوارې څنګه ممکن دي؟ مولانا فضل الرحمن وای چې د حل لارې دا ده چې الیکشن کمیشن موجوده انتخابات او یا حکومت منسوخ کړي او د نوي ټاکنو اعلان وکړي.
الیکشن کمیشن اس انتخاب کو منسوخ کرے اور نئے انتخاب کا اعلان.
د پاکستان د جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې باید حکومت ته دوی جلسو ته سیکورټي ورکړي او کدا سې نو نو دوی بیا د خپل سیکورټي خیال په خپل هم ساتل شي.
هم
دی وای چې مونږ به جلسی کوو او جلسو ته تحفظ او یا سیکورټي ورکول د ریاست ذمہواری ده. هر کله ریاست لسونه اوچت کړل او وی ویل چې دوی د خپل خلکو حفاظت نشي کولای نو بیا به زمونږ رضاکار په خپل زمون غونډو ته سیکورټي ورکوي.
انشاءاللہ ہمارا رضاکار خود اپنے اجتماعات کو سیکورٹی مہیا کرے گا.
مولانا فضل الرحمن پو سی پیک منصوبہ ہم خبر اوکڑا نموڑی پو سی پیک منصوبہ خپل نظر ہم داسے اڑان دے کا
سی پیک
دے وائی چی دے سی پیک راتلون کی بچ سوی نو ہاگا خوئی تباہ و برباد کا دا وجہ دا چی پدی خطہ کہ دمانگر ٹولو خوگ و لوی دوست چین بے اعتمادہ شو او دغن علاوہ خو منگ حاسی موزگارو منگ پا ٹولا خطہ کی یوازیو او بل دا چې دلته نن وختونه یو قانون سازی روانه ده چې د لاندې به د سی پیک چیرمن او نور عملی ته نیب او نور ادارې هم څه نشي ویلې. لکه یو خدا چې سی پیک ډوب کو او بل دا چې د کرپشن یا د درغلي ولاره به هم ورته آزاد شي او دې ته وي په سرکاري ډول قانوني کرپشن
احتساب کې تمام ادارو سے مستثنا قرار دیا جا رہا ہے اسے کہتے ہیں کہ سرکاری طور پر قانونی کرپشن.
پاکستان جمهوریت تحریک بیا بیا ویلي چې موجوده حکومت سلیکټډ او یا کینولې شوی دی خو حکومتی نمائندگانو بیا بیا ویلی چې دوی الیکټډ او یا د عوامو پر یو انتخاب شوی دي او د اپوزیشن داوی بې ځایه ګرځولي. حکومتي وزیرانو له دې وړاندې دا هم ویلو چې د جمهوریت تحریک جلسې د خپل درغلیو د پاکولو لپاره دي او دوی نه غواړي چې پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترقی وکړي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا، فیس بک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے، لوستائے او لیدلے شئی.
تاسو مشال ریڈیو او رئی پرون د زیارت پورس د اسلام آباد ترهګری ضد یو عدالت وزیر اعظم عمران خان په پارلمان ودانی حمله کیس کې بری کړو، خو په همدغه کیس کې عدالت په بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی، په دفاع وزیر پرویز خاټک، په تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود او د منصوبه بندی په وفاقی وزیر اسد عمر د فرد جرم لګولو پریکړه کړې. پر دوی تور و چې 2014 کال کې د درنې پر مهال مظاهره چیان تشدد تر پارولی وو او مظاهره چیان بیا پارلمان ته د ننوتو هڅه وکړه. هغه وخت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر مهال حکومتي وکیلانو د عمران خان او د ملګرو خلاف کیس جوړ کړی وو، خو اوس چې عمران خان وزیر اعظم دی نو حکومتي څارنوال ویلي دي چې په دغه کیس کې د دروغو په بنیاد جوړ کړی شوی وو او د ته یې په ختمولو هیڅ اعتراض نشته. نور تفصیل اسرار عالم مومند په رپورت کې.
د مسلم لیگ نواز ډلې یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن شانواز رانجا په زیارت ورځ مشال ډو ته ویل چې 2014 کال په اگست میاشت کې چې د عمران خان په مشرۍ پر لټوالو په پارلمان ودانۍ کومه حمله کړې وه، نو د هغې ویډیوګانې اهم موجودې دي. نوموړی وایي پرازیکیوټر یا حکومتي وکیل چې د حکومت ماتحت وي او د قانون او انصاف وفاقي وزارت یې په چوکۍ ګماري، هغه په شا شو، نو ځکه عمران خان په پارلمان ودانۍ حمله کیس کې بری شو.
پراسیکیوټر او شهادتونه به د حکومت لخوا وړاندې کېدل. په دې مقدمه کې حکومت مدعي دی او حکومت ته شهادتونه او ګواهان وړاندې کول وو، خو حکومت دا وخت د عمران خان دی نو هغه څنګه کولی شي چې د ځان خلاف ثبوتونه او ګواهان عدالت ته وړاندې کړي؟
بلخو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وای د زیارت پرځ د اسلام آباد په ترګری ضد عدالت کې د عمران خلاف د ثبوتونو او ګواهانو د نشټوالي لکبله عدالت نوموړی خوشی کړ. د په خبره پروزیکیوټر اهم ویل چې دغه کیس د دروغو په بنیاد جوړ کړل شوی. سلیم الرحمن په زیارت ورځ له مشال لو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د مسلم لیگ نون پخوانی حکومت له عمران خان د سیاسي انتقام اخیستو لپاره د هغه خلاف د پارلیمنت هاوس حمله کیس جوړ کړی وو.
د پدې کې خو د خان سیب د انوالمنت هیڅ دغه نه په هغه ټیم کې هم منګې دا په پدې نه تایبانې جوړ کړی دا دې په کې انوالو کړو په زور په دغه باندې، ځکه دغه په کې انوالمنت څه دغه نه نو دا خو په هغه ټیم د نواز شریف حکومت او دې په کې انوالو کړو، نو دا خو ډېر منګا خو وایي چې دا د اکلی خپل فیصله وکړه د هیڅ څه پرېشر څه زور څه دباو نه بغیر.
سلیم الرحمن وایي که څه هم عدالت په پارلیمنت هاوس حمله کیس کې د پاکستان تحریک انصاف پر نورو غړو د فرد جرم لګولو پریکړه کړې، خو د په خبره هغه تم لري چې کله دغه کسان پر اتون کې اوریدنه کې عدالت ته حاضر شي نو دوی به هم بری شي. د په خبره ځکه چې په پارلیمنت هاوس د تحریک انصاف غړو یا پلویانو حمله نه وکړي. په پیښور کې د پاکستان سپریم کورټ بار غړی او قانون پوه نور عالم خان وایي په پارلمان د حمله په کیس کې د حکومتي وکیلانو په شا کېدو دا خبره ثابت کړه چې په دې هیواد کې د انصاف نظام د ټولو لپاره یو شان نه دی او لدې کار سره په نړۍ کې د پاکستان شهرت ته ډېر تاوان رسیدلی. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پارلمان یو مقدسه او جمهوري اداره ده، نو که پر دې د حمله کیس د عمران خان خلاف ثابت شوی وي نو نوموړی له غټې سزا سره مخ کېدی شو. د یادونه دا چې 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وزیر اعظم جوړ شوی وو، خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې هغه وخت په اپوزیشن کې وو تور یې پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او بیا یې وروسته د حکومت خلاف درنه پیل کړه او د 2014 کال په اگست میاشت کې د تحریک انصاف پر لټوالو د پارلمنت هاوس او وزیر اعظم هاوس لور ته مارچ وکړ او هلته یې له پولیسو سره نښتې وشوې. دان ورځپاڼه وایي د هغه وخت پرازیکیوټرز یا حکومتي وکیلانو د عمران خان او د ګوند نور غړو خلاف د کیس جوړولو لپاره په ثبوتونو کې 15 تصویران، کوتکونه او داسې نور شیان له عدالت سره جمع کړي وو. دوی ویلي وو چې عمران خان خپل پلویان د هغه وخت د حکومت خلاف تشدد ته هڅولي وو چې پکې له پولیسو سره په نښتو کې 3 کسان مړه شوي او 26 ژوبل شوي وو.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں
تاسو دا مشال ریڈیو نہ ساتا خبرونه او رہی و رازو د یو بل راپور طرف ته تیر کال د پاکستان لخوا هند ته د دغه هیواد د پایلټ ابینندن د حواله کولو په اړه د قومي اسمبلی په خوانی سپیکر او د مسلم لیگ نون د یو مشر آیا صادق د بیان پر د عمل کې د فوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار تیر ماخام په پینډی کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې داسې یو بیان ورکړل شوی چې د هغې د لارې د قومي سلامتۍ سره د تړلي واقعاتو د تاریخ د مسخ کولو هڅه شوې ده او دا ډول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانې ته تقویت ورکوي. آیا صادق د اکتوبر په 28مه په قومي اسمبلی کې ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حمله کولو د یېرې نه ابینندن خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډی کې په خبری کانفرنس کې وویل
حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو
د یو ذمہ وار ریاست په حیث د امن قائمولو لپاره د پاکستان حکومت د هندی پایلټ د خوشی کولو فیصله کړی و. د جنیوا کنونشن د لاري د دې فیصلې بیا ټولی نړۍ ستاینه هم کړی و. پاکستان اول د خپل صلاحیت مظاهره وکړه او دا پریکړې د ټولو جنگي صلاحیتونو په تناظر کې د یو مضبوط او بریالي پوزیشن نه کړی و
او یې فیصله تمام جنگي آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف سٹرینگتھ سے کیا گیا.
پخوانی سپیکر آیا صادق چې اوس مهال د قومي اسمبلی غړی هم دی د اکتوبر په 28مه نیټه په قومي اسمبلی کې ویلی وو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هند لخوا په پاکستان د حمله کولو د یری لوجی هندی پایلټ ابینندن د خپل هیواد چارواکو ته حواله کړی وو. د آیا صادق د دغه بیان وروسته په پاکستان او هند کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو هم ډیر تود بحث راپارېدلې دي. میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډی کې په خبری کانفرنس کې وویل چې دا ډول بیانونه د هغوی د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي.
ایسی منفی بیانې کی برائے راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے.
داسی منفی بیانیه نیخ پنیغه په قومی سلامتی اثرات لري او د اطلاعاتو په برخه کې دښمن د دې پوره پایده اوچتوي او د دې جلک تاسو ته د هند په رسنیو کې په نظر راځي. د سیمې په امنیتی صورتحال د پاکستان ځواکونو پوره نظر ساتلې دي او د هیواد دننه او بهر د هر رقم خطرونو نه یوازې خبر دي بلکې د ټولو چیلنجونو د مقابلې لپاره تیار دي
او اندرونی او بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں.
دیو پختنی پا جواب کی چی آیا دا پوز دا مشرانو پا زد دا سیاسی خلکو دا بیانونو لعملا پا پوز کی دا ننا سا اختلافات شتا او کنا. دا پوز ترجمان بابر ابتخار ویل پا پوز کی حس رقم اختلافات نشتا.
مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا.
د پوز مشروالی او لاندې خلک د یو بل نه څوک نشي بیلولې او په دوی کې هیڅ رقم اختلافات څوک نشي اچولې. دا ټوله هم یو اکائی ده.
کسی قسم کا ڈیفرنس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اکائی ہے اور اکائی رہے گی.
د هندی پایلټ ابینندن په اړه په قومي اسمبلی کې د پخوانی سپیکر آیا صادق د دغه بیان وروسته هغه د خپل اړخه یو ویډیو بیان هم جاری کړی دی او هغه په دغه نوی بیان کې ویلی دی چې د ابینندن په اړه د هغه بیان د هند په رسنیو کې په نیمګړی ډول وړاندې کړی شوی دی او د هغه د بیان ناسمه تشریح شوې ده آیا صادق په دغه ویډیو بیان کې په وزیر اعظم عمران خان نیوکې کړې دي چې ولې یې ابینندن په تادی کې هند ته حواله کړی وو؟
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د لوی اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون پارلماني غړي وایي د تحریک انصاف حکومت د اف ای ټی ایف د خړ لیست نه وتلو کې ځکه بریالی نه شو چې دې لپاره د هلو ځلو پر ځای ټوله توجه د اپوزیشن لیډرانو نیولو او بدنامولو ته ورکړې ده. بلخوا د تحریک انصاف یو پارلماني غړی وایي د اف ای ټی ایف د غوښتنې سره سم چې د تورو پیسو سپینولو یا منی لاډرنګ خلاف حکومت کاروایی کوي نو اپوزیشن ګوندونه یې د ځان خلاف انتقام اخستل بولي. حکومت هیله لري چې تر راتلونکي فروری به د اف ای ټی ایف له خړ لیسټه ووځي. په دې حق لدرته تفصیل زمونږ همکار منور شاه درکوي.
په پاکستان کې د ځنو اپوزیشن ګوندونو پارلماني غړي وایي د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خړ لیست کې پاتې کېدل د تحریک انصاف حکومت ناکامي ده. یادې ادارې له یوې غونډې وروسته د اکتوبر په 3 اعلان وکړ چې پاکستان د خړ لیست نه د وتلو لپاره ورکړل شو. 28 نکاتو کې 21 نکات تر ډیره عملي کړي خو په کار ده چې د راتلونکي کال تر فروری میاشتې پاتې شپږ نکات هم عملي کړي. د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد اظهر د دغه اعلان وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تور لیست نه بچ کېدل د پاکستان لویه سفارتي بریا ده. خو د مسلم لیگ نواز ګوند د قامی اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 9 مشال لري ته ویل پاکستان له خړ لیست هم وتلې شو خو که د عمران خان حکومت د اپوزیشن مشرانو نیولو او بدنامولو پر ځای د دې مهمې قامی مسلې حل کولو لپاره اقدامات کړي وي.
مکمل حکومت ناکام پالیسی کم چې انٹرنلی ناکام دی داسې ایکسٹرنلی ناکام دی پاکستان چې کم نږدې کم ملک نو سعودي مثال په زور کم ټول عمر پاکستان سپورٹ کړل داسې نور سراؤنڈنگ کنٹریز نو مطلب دا گورنمنٹ خارجه پالیسی کمپلیٹ فیلور دی.
دا راز د پیپلز ګوند د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي د تحریک انصاف حکومت د قامی مفادو لپاره هم د اپوزیشن ګوندونو همکارۍ ترلاسه کولو هڅه نه کوي. نوموړي وویل چې اپوزیشن ګوندونه د ترهګرو د مالي مرستو مخنیوي لپاره قوانین جوړولو کې مرستې ته تیار دي خو حکومت په دې سیاست نه کوي.
قومی مفاد دی پدی کے پکار دار ایسا ٹول یو پیج باندی نو دے مطلب ہے دانو گاڑی سمنگ سارا پوزیشن پہ یو پیج باندی شی نو دے کے ہو کلیر کٹ خبر ہے دار ایسا پکار دار ایسا پرائم منسٹر کم پالیسی دے کم علی جارے پدی کی نرمی راوالی اور باقاعدہ اپوزیشن تو سمرا مشران دی آگوئی سارا کینی کوآرڈینیشن سارا خبر ہے مخ کی بوزی کچے بو نت للا نو کلیئر کٹ خبر ہے دار ایسا ملے نخ بپائشی خوز کلے کم مخالفت راغلا نو دو دیم دی تا گوری چیرا دی کے مدلن ہے اپوزیشن مدلن ہے نیم خلق حکومت دے اکثریت نہ گوڑی دا شے
بلخوا د واکمن تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی امیر الله مروت وایي د اف ای ټی ایف په 28 نکاتو کې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ خبره هم شامله ده خو چې حکومت یا ملي کوي نو اپوزیشن ګوندونه وایي له دوی سیاسي انتقام اخیستل کیږي. نوموړي همداراز وویل
پاکستان دیر ویزیبل پروگرس کڑے دے اور 27 کے 21 پوائنٹس ایڈریس کڑی گی اس تو گورے گا نا اس چت زیرو نا مونگ شروع شوی ایرا کے 21 پوائنٹس میں ایڈریس کڑے دل تا خپل زان مو گری لسٹ کے وہ ساتھ لو لڑ بشو تا شپاک پوائنٹس پر ہمونگ ایڈریس اور لڑ بشو تا غطا وائٹ لسٹ بلا شو زر بلا شو انشاءاللہ دا فبروری کے روان دے گا نا دکھا کہ بھائی انشاءاللہ مونگ تر ہم کو
د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف د 2018 کال په جون میاشت کې د ترهګرو د مالی مرستو او مالی درغلیو د مخنیوي په لړ کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی دی. یادې ادارې د ورستۍ غونډې نه پاس پاکستان ته د خړ لیست نه وتلو لپاره په 4 برخو کې د لا نور کار کولو ویلي دي.
اول دا چې قانون نافذونکو ادارې د ترهګرو په فهرست کې شامل او افراد او تنظیمونو لپاره ترهګریزې مالی مرستې معلومه او د هغوی خلاف پلټنې مکمل کړي چې پر ضد یې عدالتي کاروي وشي او په دې کې د هغه خلک هم شامل کړل شي چې په دغو حالو ځالو کې له ترهګرو سره مل وي او یا همکاري کوي. په دویمه برخه کې ویل شوی چې د ترهګرو د مالی مرستو خلاف داسې عدالتي کاروي وشي چې په موثره بندیزونو تمام شي او د ترهګرۍ د مخنیوي سبب وګرځي. دریمه دا چې د ترهګرۍ په فهرست کې شاملو کسانو خلاف مالی بندیزونه د پسمه توګه عملي کړل شي، اساسي یې منجمد کړل شي، د دوی لپاره د چندو غونډولو مخه ونیول شي او دغه کسان په آینده کې مالی ورکړې راکړې ته لاسرسی ونه لري. او څلورمه برخه دا چې که د دغو اقداماتو سرغړونه کیږي نو د هغې پر ضد د قانون نافذونکو ادارې سخت ګامونه پورته کوي او په کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي. په دې لړ کې د صوبایي او وفاقي ادارو په همکارۍ هم ټینګار شوی دی.
دا زمنګ همکار منور شاه چې راپور یې تاسو اورېدو. وزو بلوچستان ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په اتم ورځ هم د نن بایانو هړتال روان و چې له امله یې په ښار کې ټول تنورونه بند دي او اولس له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د تنورونو مالکان وایي چې د اوړو په نرخونو کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی چې له امله دوی د 320 ګرامه ډوډۍ په 40 روپۍ نشي خرڅولی، خو انتظامیه بیا وایي چې لومړی به په یوه ډوډۍ د راتلونکي خرج جاج اخلي او له هغې وروسته به نوی قیمت پریکړه وکړي. نور حال کوټه څخه ایوب ترین راکوي.
په کوټ شهر او شاوخوا برخو کې د تنورو د خاوندانو د اتحادیې له لورې اړتالیا کربندیز د تیرو اتو ورځو څخه روان دي چې له امله یې په ښار کې زیاتره تنورونه او دښتونه بند دي. د تنورو خاوندان وایي چې تر څو د حکومت له لورې د ډوډۍ په اوسني قیمت کې زیاتوالی اعلان شوی نه وي، تر هغه وخته پورې به دوی خپل اړتال روان وساتي. د تنورو د خاوندانو د اتحادیې مشر نعیم خلجي په وینا چې په کوټ شهر کې د 100 کیلو وړو ګونۍ په بازار کې په 1000 روپۍ میندل کیږي، په کار دی چې زلی چارواکي دوی ته د 320 ګرامه ډوډۍ د 40 روپۍ پر ځای په 150 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکړي.
یو خو اوړه ګران دي، بل سلندر دلته ګرد تندرو کې سلندر استعمالو ګیستانه په بلوچستان کې، بیا هلته ګرانی ده، هلته مچیټه چاپې په وي دکانونه چلی. ډی سي صاحب سده هغه وایي نه یم خبر، ما ته دا لیکلي راکړي زه تاسو د ښکار کوم سم چې ورسه د مچیټان ته دا ورکستا ته دا یو مچیټ ما ګرد بند کړی یو چاپه بنوي. دغه باوجود مچیټ چاپی موی دکانونو سلی پیسیم جناخی نو مش دغه شی ته مجبور رسول چې بابا ریټم نه راکای دکانونو سلی چا پیسیم جناخی ته نو روسه بوی جی بسایډ باندې پیسی دین واخی لای دکان بیا خلاص چې مش جایز ریټ راکی.
د ته نو رو د کاربندیز لامل د کوټ شاریان د سختو مشکلات سره مخامخ دی، بیا په خاصه توګه هغه مسافران او خارکا شکسان چې په کوټ کې خپل کورونه نه لري. د دوو وختو ډوډۍ میندلو کې استون دي زیات سوی دی. په دې ترس کې به وښو وځینو شاریانو ته
نو مش ته راوزو د باندې په مرسک له موږ اگر د بازار وګورو بالکل یو تنور نه دی خلاص
دی بشپیتور کی که سرویس تر کی صرف دی دا مسلمانانو لپاره بلوچستان عوام لپاره خپل تنور نه دی خلاص.
په دې اړه چې مکله د کوټه د ډیپټی کمشنر اورنګزیب بادینی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی یو کمیټه جوړه کړې ده کوم چې په کوټه کې د 320 ګرام پر ډوډۍ د راتلونکي خرڅ جاج اخلي او وروسته به خپل پریکړه وکړي.
تاسو د دې دوی ریکوایرمنت دغه دی چې ډوډۍ چې دی د دې کیندنه روټی یا نان قیمت سے دغه زیات کی 150 روپے دی کی نو موږ د دې سره دا شی منونه دې تنورانو په دغه شی باندې بند کړی دي. موږ یو ټیم جوړ کړی دی په دې کې مشرک کمیټه ده، مختلف خلک په دې کې شامل دي. دا کمیټه به سبا جی په کوټه کې بچو ځایو کې تقریبا 5-6 ځای و مختلف تنوران وزټي دوی د پیړو وزن به ګوري، دوی مزدورانو خرچه، د تنورانو خرچه، د ګیس خرچه، بجلی خرچه دا ګر شان به ګوري. داغه بعد دوی پر دې باندې ډیسایډ ای چې دا یو مړی یو ډوډۍ څنګه په سو باندې پریوزه. انو موږ ګورو کچیر د زیاتې 2000 ته بیا موږ هغه زیات کو کچیر د زیارت 2000 نه ولو دا قیمت دغه وساتو د ډوډۍ په وزن کې بل وړو شته.
بل فلو ته د جینو تنورو خوندانو 13 ورځې چې کله خپل کاربندیز ختم کړي نو په پښناباد کې د کاربندیز په حق کې جین نن بیانو پراغو برید کړي او هغه ټکولې دي. ورسته پولیسو د تنورو د خوندانو د اتحادې د جینو مشرانو په ضد مقدمه هم درج کړي دي خو څوک یې نه دی نیولی. د دوی ورته چې په کوټ شهر کې د 200 څخه د زیاتې آبادی لپاره 200 تنورونه کار کوي. په دې کې زیاتره کارکونکي د افغانستان د غزنی او زابل ولایت اوسیدونکي دي او د تنورو خاوندان وایي چې دوی ګټه کمه او خواري زیاته ده.
چې د کوټې څخه رپورټ تاسو اورېدو. اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. مجید بابر به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان جمهوری تحریک تر موجوده واکمن تحریک انصاف حکومت سره د هر ډول مذاکرات امکان رد کړی دی. تر اوسه په ملتان کې خبریالانو سره په خبرو کې د تحریک مشر مولانا فدرمان وویل چې حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی او تحریک به تر هغې روان وي تر کومې چې عمران خان مستعفي شوی نه وي او د نوو انتخاباتو اعلان نه وي شوی. تر اوسه په کوټه کې د لادرک کسانو اتحادیې یو احتجاجي لاریون کړی. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن په مرسته شوی دغه لاریون کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او مدني فعالانو هم ګډون وکړو. ګډونوالو ته په خپله وینا کې مشرانو وویل چې حکومت باید هغه ټول لادرک کسان عدالتونو ته وړاندې کړي چې پریس ډول تورونه وي او یا یې جرمونه کړي وي. د خیبر قبایلی دلی پولیس وای چې په سیمه کې د ټولو قبیلو ته ویلي چې د هغو افغان کډوالو او غیر مقامی خلکو په اړه معلومات زر تر در پولیسو سره شریک کړي چې په دغو سیمو کې په کرایا اوسیږي. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې د هندي پایلټ ابینندن په اړه د اپوزیشن لخوا بیانبازي د دښمنانو بیانیې ته تقویت ورکوي. تېره ورځ په یو خبري غونډه کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه مشر میجر جنرل بابر افتخار وویل چې حکومت د امن په مخه هندي پایلټ ابینندن هند ته حواله کړی و. په داسې حال کې چې د بیلی شوي چې د سیزونه په شخړه کې د بیلی شوي سیمې نګورنو کاراباخ کې تازه د تشدد پیښو کې د وژل شو شمېره زیاتیږي. اذربایجان د نګورنو کاراباخ په سروانه جګړه کې د یو کم دیر شو سرتیرو مړي ارمینیا ته حواله کړي دي. د اکتوبر په یو کم دیر شمه دواړو خواوو د دې مړو د سپارښتنې پخلې په داسې حال کې کړې چې ارمینیا او اذربایجان په یو بل د امریکا په ملاتړ شوي د اوربندنامه کبو ناکامه کولو تورونه لګوي. د فرانس ولسمشر مشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې هیواد به چرې هم خپل روایت پرې نږدي. ماکرون دا خبره پس له هغې وکړه چې د اکتوبر په یو کم دیر شمه د هغه هیواد د نیس خر په یو کلیسا کې یو برید کوونکي درې کسان په چاقوانو وجلي.
لنډ خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې مجید بابر درته وړاندې کول. راځو یو واري بیا د راپورونو طرف ته. په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه یو ځل بیا د هغه وروسته توده شوې ده کله چې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې د حزب اختلاف جماعتونو دغه ستونزه راپور تکړه. په دې ترڅ کې تیر ورځ په کوټه کې د یو لاریون وروسته یو مظاهره وشوه چې پکې ګډونوالو غوښتنه کوله چې حکومت دې د لادرک کسانو د موندلو لپاره ګامونه پورته کړي او که څوک هم په کم جرم کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د لادرکو بلوچستانو د اتحادیې وایس پار بلوچ مسنګ تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټ کې یو احتجاجي لاریون راوتلی کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پرس کلب او مخت په یو مظاهره کې بدل شو. په مظاهره کې د لادرکو بلوچستانو خپلوانو او سیاسي وګړو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی او څه داس شعارونه ورکول. په مظاهره ته وینا کوونکو وویل چې په بلوچستان کې په جبري توګه د ځوانانو ورکېدل دي بند سي او چې کوم کسان ورک دي هغه دې ومندل سي او که څوک په څه جرم کې تورن وي نو هغه دې عدالتو ته وړاندې سي. په دې ترڅ کې د پښتون تحفظ مومنټ د مرکزي کمیټې غړی زبیر آغا وایي چې د بلوچ مسنګ پرسن د اتحادیې په وینا د 15000 څخه زیات بلوچستان اوس هم لادرک دي.
دا خلک دا غواړي چې زموږ ځوانان په جرم کې ملوث شي په ملچنسي کې ملوث شي نو ستا آئین او قانون موجود دی په دې ملکی د دې آئین او قانون مطابق په عدالتو کې پیښ کړ. عدالتو کې صفه ټرایل ورک او کاغه چیر مجرمان نو سزا ورک او که مجرمان نه دی نو الهیکا اوس د دې ریاست سره تر اوسه پورې یو د کیس نه سز دوی ریاست په عدالت کې پیښ کړی داغه ټرایل سوي او هغه ته سزا ورکول سوي دي. به نه حق په بے ګناه کې بلوچستان ځوانان پښتون ځوانان وړي دي پښتون په یو لوی تعداد کې په وزیرستان کې ورکړي دي تر اوسه پورې داغه مندي خواندي ورونه او داغه پلرونه ورته ځاړي دلته په بلوچستان هم دي لس کال راځي د بلوچستان د میسنګ کې پرسن کیمپ لګیدل دي کله 1500 وی لکی کله 1500 ولا پتا کې
پر دې محل د لادرک بلوچستان د خپلوانو د اتحادیې مرستيال مشر ماما قدر بلوچ مشالډو ته وویل چې په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه اوس نه بلکې د مسلم لیگ او پیپلز ګوند حکومتونو په وخت کې هم و.
هر څو حکومت راغلي دي یو وخت دونی دم خم نه دي مرشد له دې کې دوی لا پتا افراد په اړه خبرې کوي. کی دا مسئلہ ایجنسی سره دی کا هغه واری دوی الگ وګړي دوی د پاره یو شی نه دی دا هم وایو کې هر څوک کې پورته کړی دی چاہے بلوچ دی پښتون دی یا سندھی دی د دې جرم ته د معلوم دی خو دې بیا عدالت کې راول عدالت کې پیش کړ عدالت دوی ته هر څه سزا ورکړي مشت قبول دی دا سال دی کې غیر قانون دی ته پورته کړي او بیا غیر قانوني ته دوی عقوبت خانو کې دی تو د دې آئی نور قانون غت خپل وایلیشن
په بلوچستان کې د لادرک بلوچستان ستونزه د غوړسته یو ځل بیا ته د سوي ده کله چې د اکتوبر په 15مه نیټه په کوټ کې د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو د اتحادیې پی ډی ایم له لوري په یو سټیډیم کې د ویناګانو پر مهال د لادرک بلوچستان یادګرنه په ټینګار سره وسوه بیا په خاصه توګه د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز د کوټ وجلسې د پخپل وینا کې د چا نوم یاد نه کړی خو پوښتې په اشاره سره وویل چې له خدای وویریږي د دې په خبرو چې تر دې د ما په پاکستان کې لوی شمیر کسان لا درک سوي دي خو اوس به داسې نه کیږي اوس به د مندو زامن د خوندو ورونه او د ښځو خاوندان نه لا درک کیږي بلخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انور تاج د اکتوبر په 28مه نیټه و مشر ریډیو ته ویلي وو چې ډېری کسان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د پخواني حکومتونو پر مهال لا درک سوي وو د نوموړي په وینا چې یاتسو ګوندونو هغه وخت دا مسله نه و راپورته کړې خو اوس یې ځکه راپورته کړې ده چې دوی خپل سیاست پر کوي هغه زیاته کړه چې د لادرک کسانو په اړه مقدمې په عدالتو کې روانې دي نو ځکه موږ مداخلت په کې نسو کولی ډېری کسانې خوش کړي دي او د ځینو کسانو په ضد لا اوس هم کیسونه پاتې دي بلخوا ته په بلوچستان اسمبلی کې هم تېر مازګر د لادرک کسانو په اړه تودې خبرې هغه وخت وسوې کله چې د پښتونخوا ملي او می ګوند اسمبلی غړي نصرالله زیری تاریخ التوا د لاري د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اطلاعاتو د سکرتر اسد خان څخه د لادرکې دوه خبره راپورته کړه او ویل چې و میاسته رسوا خو صوبایي حکومت په دې اړه هیڅ هم نه دی کړی ورسته لدې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر اصغر خان څخه ویل چې ټول اسمبلی په یو خله د حکومت څخه د اسد خان د مندلو غشتنه وکړه
دا خبره هم د هری خوا وسوله سکه چیرې اسد خان د غیر ریاستي عناصر په لاسو کې نو دا د ریاست او د حکومت ذمہواري ده چې دای د هغه لاسونه په حفاظت راوباسي او د هغه قوتو خلاف باید کاروایی وسی کم چا چې دغه عمل د اسد خان سره کړی وي او کچيري اسد خان سګزي زموږ د ادارو سره وي زموږ د حکومت سره وي دوی درو سپوري د شکار کولو یو طریقه نه ده شکار کړي نو بیا په کار دادی چې اسد خان عدالت ته وسپارل سي قانون ته وسپارل سي د عدالت د لاري د قانون د لاري خدای مکه کده د سه یو ګناه سوي د سه یو جرم سوي وي بیا د هغه پر بنیاد په عدالت کې د کیس ٹرائل سی او بیا دغه په نتیجه کې چې کوم څه قانون او عدالت د لپاره مناسب ګڼي هغه لاري باید سره خپل سی
پر دې محل د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور بلیدی و اسمبلی ته وویل چې هغه د اسد خان په لادرکې دو سخت خواشینه دي خدای نس ویل چې د اسد خان په لادرکې دو کې د چا لاس دی او علت څه دی پر دې برسېره حکومت دغه د مندلو هڅ کوي او د په خبره چې شبه دا وای چې د کورونی چار وزیر دلی وای او ایوان ته په دې ترڅ کې ش او مدلل جواب ورکړی وای پرسته سپیکر پر یاد سی ویته ری کلتوا باندې امر وکړی چې د بلوچستان کورونی چارو سکتر دی په وو نه کې د نن د اسد خان د مندنی پترچ کې د سیو پرمختګ پاړه ریپورت واسبلی ته وړاندې کړی ته د ونی ورده چې د هومی نېشنل ګوند اطلاعاتو سکتر اسد خان څخه د سپتمبر د میاشت په 15مه نیټه د صوبای کونسل په غونډه کې د ګډون لپاره د چمن څخه د کوټ په لور روان وو چې د بلیلی پسیم کې ناڅاپه لا درک سو خو د وی میاشت د تیرېدو برسېره لا هم حکومت څه درک نه دی لګولی
دا و د مشال لیډیو همکار ایوب ترین چې راپور یې په کوټه کې د لادرک کسانو بازیابۍ لپاره شوی احتجاج په اړه وو وزو خیبر پختونخوا ته د خیبر ضلع پولیسو ټولو قومونو کې د کورونو مالکانو ته امر کړی چې هلته په کرایا میشت افغان کډوالو او غیر مقامی پاکستانی وګړو رجسټریشن دی وکړي او د دوی تفصیلات او شناخت دی په مقامی تاڼو کې جمع کړي پولیس وایي دغه ګام یې د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړی دی په دې حق لنور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې ریپورت کې راکوي
د خیبر ضلعي پولیسو مشر ډي پي او ډاکټر محمد اقبال له دفتره په جاري شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي چې د لنډي کوتل باړې جمرود ملاګور شلمان او پتیرا کې چې څومره قومونو کې افغان کډوال او غیر مقامي پاکستاني وګړي په کرایه دېره شوي باید د کورونو مالکان رجسټر کړي او د دوی کوایف دې په مقامي تاڼو کې جمع کړي. د کورونو مالکانو ته یو ونی وخت ورکړل شوی چې دا کار پکې تر سره کړي او که په دې موده کې رجسٹر نکړي نو وروستو به بیا د دوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي. د خیبر ضلعي پولیسو ویاند ظهیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او چې په نورو بندوبستي ضلعو کې د کرایه کور لپاره کوم قوانین جوړ شوي هغه به په خیبر او نورو قبایلي ضلعو کې هم عملی کیږي.
دا جی بالکل سیم خبر ہے لگا څنګه نور اضلاع کے اضلاع کے کم سسٹم ماننے کی گیا قبائلی اضلاع کے مطلب کی گی وے وہ کتنے لگ ریلیکسیشن کی دا خلق دا پارا دا عوام پارا لگ گیا کہ نا ڈیفرنٹ ہی مے بھی دا سے ہم سے ہو نور با چکم دے آگا سیم ٹو سیم می او بل دې پر پال سنټر چکم دی هغه انجرو چیک پوسټ کې دی نو هغه باقاعده لگا بل مونږ دا ویلي چې دا کرایا ایکټ کې ته ته دوه خلاف کروي مونږ وو نو چې هغه خلاف یې کوو نو بالکل بیا به هغه سیم خبره ای چې صوبې په نور ازلا کې هغه به دې پر مومه پروسیجر ای.
د جمرو دیو زیتن میاجان اپریدی وای مونږ د حکومت دغه ګام ستاینه کوو.
دلتا شاکس کی خو تقریبا ډیر زیات تر خلق تی پاغه کې د افغان مهاجرینو ډیر زیات تعداد دی. د چکم حکومت کم عمل شروع کړی دی چې د دوی نشاندهی وشي یا د دوی په جنګلاو شي نو دې ته خو د علاقې خلق ډیر په خنه زر ګوري د دې خبرې مرسته کوي چې دغه خلکو رجسټریشن د باقاعده وکړي شي.
پولیس وای دغه ګامی د سیمې د امنیت په خاطر پورته کړی. په خیبر ضلع کې دغه پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د اکتوبر په 28مه نیټه د پیښور په 400 روډ دیر کالونۍ کې جامعه زبیریه په نوم یوې دینی مدرسه کې چاودنه شوې وه او لسګونه تنو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته په دریو تحصیلونو یعنی لنډ کوتل جمرود او باړه کې په سلګونه افغان او غیر مقامی پاکستانی وګړو کورنۍ ژوند کوي. افغان وګړي وایي دوی هلته په ویزا او یا هم په پی وار یعنی ماجر کارډ باندې ژوند تیروي. د خیبر پختونخوا د کرایا آرډیننس 2014 سیکشن 4 لاندې ٹی ای آر په نوم یو پروفارما ډکولی شي چې پاغې کې د کرایادار او د کور د مالک ټول کوایف او شناخت درج وي او ځایي تاڼې د تصدیق نه پس جاری کیږي او رجسټریشن دغې اسنادو یا ان او سی جوړولو نه بغیر کرایا په کور کې څوک ژوند نشي کولی. دا اسناد بیا وخت په وخت پولیس چک کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه زمنګ هر ورځ سحر دو نه نه تر د مخام شپږ بجو پوري اوریدل شي. یو بل رپورت د تاورو د خیبر د خبريالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست یا سی پی جی په یوې تازه درجه بندۍ کې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل کړي دي چې پکې خبريالان وجل کیږي او د دوی وجون کې لسزانه بچ پاتې کیږي. د سی پی جی په دغه فهرست کې پاکستان په نهم نمبر دی. په پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ لپاره کارکونکو بیا وایي چې د ملک په هر برخه کې خبريالان په څنډه څ ډول په نخه کیږي چې لوجي په شمیر کې اضافه روانه ده او د خبريالانو د امنیت لپاره هغه ګامونه نه پورته کیږي کم چې پکار دي. په دې حق لنور تفصيل مليحا امیرزاده په خپل ریپورت کې راکوي.
د خبريالانو د تحفظ سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د یو نوي فهرست لمخه پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په نهم نمبر دی چې پکې د خبريالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. ادارې د اکتوبر په 28مه د ګلوبل امپیونټی انډیکس په نوم د هغو هیوادونو فهرست خپور کړ چې د خبريالانو په وژونو کې ککړ کسان پکې له سزا بچ پاتې کیږي. د 2000 کال د ادارې فهرست د تیر کال پرتلا لږ بدل لې. تیر کال پاکستان په دغه فهرست کې پر اتم نمبر وو. خو د خبريالانو د تحفظ لپاره کارکونکي وایي چې په دغه فهرست کې د پاکستان موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده او ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې خبريالان د خبر کار له وجې وژل کیږي او تحفظ نه لري. وروستی مثال یې په بلوچستان کې د خبريال او فعال انورجان کتران وژنه ده. هغه د جولای په 28مه د بلوچستان په بارکان سیمه کې نامعلومه وسلوالو وژلو. یو بل خبریاله اوروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وژل شوی و. په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم فریډم نتورک یو چارواکي عدنان رحمت وای د خبریالانو د تحفظ ذمہواری د حکومت ده. خو په پاکستان کې په 13 کالو کې خبریالانو ته تر ټولو لوی ګواښ د ریاست لخوا دی.
18 اور 19 کے ایئرز میں وی ہیو ڈیٹا آن 17 جرنلسٹ جن کے اوپر لیگل
زمغلا معلومات سرسم په 2013 دلسم کال کې د ولسو خبرارانو خلاف قانوني مقدمه درشبي. په دې کې اته 80% کې سونه حکومت جوړ کړی وو. نو په پاکستان کې خبرارانو ته لوی ګواخ ریاست دی. د سی پی جی فیرست دا نه وای چې دا ګواخ د چا له طرفه دی. د 2013 نه 2019 کال پورې په پاکستان کې د شپږ دیش خبرارانو وژنې کیسونه ترچوي. په پاکستان کې د 2000 کال نه راپاتې خو یو سل وسل وی خبرارانو وژل شوی دي. په هغه کې یوازې د ولی خان بابر او ډینیل پر قاتلانو ته سزا خو واورل شو، خو دا چې د سزا خلاف اپیلونه وشول نو تر اوسه ورته سزا ورکړل شوی نه ده. نو ځکه په دې کې هیڅ انصاف نشته او سل فیصد استثناء ده. که د خبرانو خلاف څوک سخت قسمه بریدونه هم وکړي نو په اسانه ترې بچ پاتې کیږي شي. د پاکستان ریاست د خبرانو تحفظ باوري کولو کې پاتې راغلي دي. کس افیان خوندي نه وي نو میډیا خو آزاد نه شو. چې چرته رسنۍ آزاد نه وي نو د جمهوریت په معیار ډېرې غټې پښتنې راولاړیږي.
د کمیټی ټو پروټیکټ جرنالست شمیرې ښایي چې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 16 خبریالان وژل شوي دي. عدنان رحمت وای د سی پی جی د فیرس کرایټیریا یا دایره محدود ده، خو که د مختلفو ادارو څېړنو ته وکتل شي نو ټول دې نتیجې ته رسیږي چې پاکستان د خبریالانو د کار او ژوند لپاره یو خطرناک هیواد دی. په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې سربیره د هغوی د وهلو، ټکولو او تختولو پیښې هم وخت په وخت مخې ته راځي. په دا وروستیو کې د جولای په 28مه د پاکستان یو پیژندل شوی خبریال متی الله جان نامعلومو کسانو په اسلام آباد کې برمته کړ او 2 ساعته وروسته خوشې کړ. په پاکستان کې د بې پولي خبريالانو سازمان استازي اقبال خټک وای د سی پی جی دغه فهرست کې د پاکستان نوم راتلل د دوی د هغو اندېښنو ترجمانی کوي چې د صحافیانو د ژوند په اړه دوی لري.
کسان چې څوک په ژورنالستانو باندې گزارونه کوي، وژنې، تختوي یا نور څه، د خپل کار نه ایستولو کوشش کوي، هغه خلکو ته څه نه ملي، د دغه سزا ملاونه هغه خلکو ته نور مرسته ملاویږي او نور دغه گزارونه او دغه د ژورنالستانو وژنه هغه ودریږي. نه پاکستان کې مونږ غواړو چې باید چې پاکستان حکومت او پاکستان په نورو ولایتونو کې سپیشل قانون جوړ شي، دغه حواله سره عدالت ته لارې هغه ته انصاف ملاو شي.
د پاکستان حکومت په بیا بیا پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی او وایي چې په هیواد کې رسنۍ آزادي دي او د بیان پر آزادۍ باور لري. حکومت د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې اعلان کړو چې له مطبوعاتو خبريالانو سره اړوندو کیسونو سیډولو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي. خو په پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ کارکونکو وایي دا یوازې د اعلان پورې محدود دی او تر اوسه عملي کار نه دی شوی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د خبريالانو د تحفظ لپاره د قوانینو جوړولو خپلې ژمنې پوره کړي.
تاسو د ملیحا امیرزاده راپور اوریدو چې په پاکستان کې خبریالانو د وژنې او هغوی ته ورپېښو مشکلاتو په اړه.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار نه نه تر د ماخام شپږ بجو پورې اوریدای شئ. وزرته د دې غړی اخري راپور اورو. د پاکستان د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید وای وس ملک له ترهګرۍ نه د سیلګرۍ په لور روان دی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی شفیق شیر افریدی وای د خیبر ضلع تاریخي ځایونه لیدو ته ګڼ شمیر سیلانیان روان دي. هلته په علي مسجد، تیرا او نورو سیمو کې هوټلونه او رستورانتونه هم د سیلانیانو د اوسېدو او خوراک لپاره جوړ شوي دي. نجیب امیر په خیبر ضلع کې د ټوریزم یا سیلګرۍ په اړه یو مفصل رپورټ جوړ کړی دی چې په یو سندره پیلېږي.
خیبر تاریخي دره ده او له پخوا راهیسې د منځنۍ آسیا او د هند ترمنځ د قافلو او کاروانونو د تیرېدو لاره پاتې شوې ده. په هند کې د خپلې واکمنۍ پر مهال انګریزانو تر لنډې کوتله پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړه کړې وه. اوس نه د هند پخواني بادشاهان شته او نه هم له برطانیې راغلي انګریزان، خو دا دره د خپل تاریخي اهمیت له پلوه اوس هم د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکې ده. په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ګډې دو وروسته د پاکستان د خاري سیمو د سیلانیانو پام د خیبر درې د خایستنو په لو ګرځېدلې. دا چې د کورونا ټول بند او ویرې خلک په ښارونو کې تنګ کړي دي، نو زیات شمیر کسان د سیل لپاره د خیبر ضلع بېلابېلو سیمو ته مخه کوي. ثاقب افریدی یو ځایي ویلاګر دی چې پر فیسبوک او یوټیوب د خیبر د حسن ننداري خلکو ته وړاندې کوي.
بګری السلام علیکم، د یو بل نوی ویلاګ سره ته ثاقب افریدی حاضر یم. وړاندې کوم د تدمینه محبت رډک سلامونه نیک هیلی
نو موري مشال لډیو ته د خیبر د هغه سیمو یادونه وکړه چې خلک د لیدو لپاره هلته ورزی او لنګ دی ګوري.
بابې خیبر ته خلک راځي، دغه شانې لګمخ کې چلاړ شي، علي مسجد شو، دغه شانتی کټک کشته علاقه ده، پکې یو بل ځای دی د غار اوبه ورته وي، داسې شلمان پلو ته ځینې دي لکه د لکې سر شو یا تا ترشوه، دې ځینو ته خلک راځي. دغه شانتی په باړه تحصیل کې یو شمیر ځینې دي لکه باړې سره نږدې سپیره ډیم علاقه ده، دلته یو بند دی. دغه شانې لګ مخ کې چلاړ شي، شین کمر دې د شین کمر نه چې په ورواوړې نو دلته غیبینه کې علاقه د خکل زید، او بیا داسې د تیرا مخ ته چې زینو نری بابا شو، دغه شانې ترخو کڅ علاقه ده تیرا ته تدی شي. بیا په تیرا کې یو شمیر زینې دي لکه برکی تال لند شو، دغه شانې نور پکې یو شمیر زینې دي چې هغه د سیلګری د پاره ډیر موضوع زینې دي او ډیر زیات خلک ورته را درومي.
ثاقب افریدی د تورخم پر لار د علي مسجد د غروبو او د باړې د تیراسمو یادونه وکړه چې هلته خلک د سیل لپاره ورځي. په دوړو ځایونو کې یو شمیر هوټلونه او رستورانتونه هم د میلمنو لپاره جوړ شوی دي. په علي مسجد کې د خیبر هیلز په نوم د رستورانت مسؤول جعفر مشال لډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې زیات شمیر میلمانه ورتلل او اوس په ژمي کې هم دا لړۍ روانه ده.
او زمون ګوټل چې کوم د علي مسجد غار وبو کې خیبر هیلز په نوم او دا سه غار دی، غار منځ کې بس روډ دی او بس یو غار کې وبراوځي تاریخي ځای دی. او دلته خیبر واټر چې کوم دی هغه فلټر کیږي دې ځای کې. سیلانیان ډیر راځي، سیلانیان دومره راځي چې ګرمۍ کې ځای نه کیږي وبو باندې هر ځای ناراضي په خبر نه چرته دی. مردان پنجاب له خلک راځي او اوس خلک راځي دې ځای لپاره راځي چې کارلا بس ورسته راګي نور بیا ځي خو وړي کې داسې زیات چې راشي کنه خلک په خبر نه غنه د ګرمۍ کنه د ولان دی ولان به ورسته راګي فرشي. نو موږ رستورانت کې خوندا بس پرې دو جنوار یو خوراکونه یې کړایي او سیخ وی او کابلی پلاوی او پټه دی کاوی او فیش ته میان دی میانو کې ډېر قسمه پخاو، سیخ والا، گریل والا، کرایه والا، کړایي والا.
علی مسجد د پیښور سره نږدې پرته سیمه ده، نو خلک له سیل نه پس واپس پیښور ته ځانونه رسولی شي. خو د باړې د تیرا سیمې سیل ځایونو ته که خلک ځي، نو هغوی اړ کیږي چې هلته شپه وکړي. هلته د تیرا ویلي په نوم یو هوټل جوړ شوی چې مالک یې ارشد افریدي مشال لډیو ته وویل هغوی میلمنو ته د اوسېدو لپاره هم انتظام کړی دی.
من زمونږ هوټل کې د شپې انتظام دی، اتلس کمرو باندې مشتمل دی، او دې کې اټچ باتھروم دی پکې، او یخې ګرمې اوبه هم پکې ملاویږي، پکې ریسټورینټ د په هوټل هم دی، روټي بندوبست هم پکې شته دی، پاغې کې نور داسې د فیملی د پاره هم زمونږ سره پکې خپلې کمرې دي، هغه بندوبست هم پکې شته. نو دې کې خور مونږ سره چې کمی دی پانچ بیډ والا چې کمی کمرې دي، دا هغه مونږ 1200 اخلو، په دې کې چار بیډ والا دي هغه مونږ هغه اخلو 1000 روپے کمره اخلو، بیا چې کمی 8 بیډونو والا دي هغه مونږ 1500 روپے چارج کوو 24 غنټو کې.
په علي مسجد او تیرا کې د هوټلونو مالکانو مشال رادیو ته ویل د سیمې انتظامیه ور سره د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي، او سیلانیان په ډاډز له حل تورت لشي او د سیمې د خایستونو او تاریخي ځایونو ننداره کول شي. په خیبر ضلع کې افریدی، شینواری او ملاګوري ژوند کوي. په دغه سیمه کې د پښتو ژبې نامتو شاعران هم تیر شوي. امید افریدی یو ځایي شاعر دی. هغه مشال لډیو ته ویل سیلانیان د نورو سیمو تر څنګ د شاعرانو مقبرو ته هم ورتلی شي او د دعا لاسونه پورته کولی شي.
د خبر دره خو په هر ول سره تاریخي دره ده، لکه څنګه د ژوند نور اړخونو باندې خیرازه ده، همدغسې ادبي شخصیتونه پکې تیر شوي دي چې هغو کې د ټولو نه غټه نما د امیر حمزه خان شینواري صاحب ده، بیا لالزاده نظیر صاحب دی، د مراد شینواري صاحب دی، د هغو مزارونه دي، خاطر افریدی دی، سایل افریدی دی، همدغسې سایر افریدی دی، خبر افریدی دی، او د هغو مزارونو ته خلک د دعا سلام د پاره راتلی شي، او هر وخت دوی دعا سلام کولی شي، او د هغو لکونه مینان دي، په هغو د پښتو ژبې د پاره ډیر خدمت کړي، هغه ډیر مینان لري، نو هغو کولی شي چې هغوی راشي او د خبر دره کې د دغو مزارونو سلام وکړي، دعا ورته وکړي، او د دوی دپاره دعاګانې وغواړي.
کله چې وی سیمې ته سیلانیان ورځي، نو ورسره د هغې سیمې اقتصادي وضعیت هم ښه کیږي. ویلاګر ثاقب افریدی وایي په دې کې شک نشته چې د سیلانیانو هلته ورتګ د سیمې د خلکو اقتصاد ښه کړی دی.
زه تیرا ته لاړم او هلته کې یو کس و چې کم د خوراکي توکي خرڅوي یا د غوښه وغیره خرڅوي، نو هغه راته ویل چې اول به زما د ورځې چرته زر د 2000 روپو سودا خرڅېدله. په موجوده وخت کې کله چې سیلانیان راځي او په ګڼ شمېر کې راځي، نو زما چې کوم د ورځې کم سیل کېږي تقریباً 2000 روپو ته هم د ورځې ورسیږي. خلک نوي نوي کاروبارونه شروع شو، لکه په تیراونه کې سیمه کې دوه درې هوټلې چې دي نو هغه جوړې شوې دي، چې وګورو نو په هر لوی لار باندې تقریباً یو یا دوه پټرول پمپس هغه کلاو شوې دي. نو خلک هغې دې پلو ته مایله شوي دي، او وجه یې دا ده چې د هغې په اقتصاد کې مثبت تبدیلي راغلی.
لا خبره د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي شفیق شیر افریدی مشال لډیو ته وویل په سیمه کې امنیت ټینګ دی او خلک په ډاډز رالته ورتلی شي. نوموړي د صوبایي حکومت نه هم مننه وکړه چې د هغه په وینا د سیاحت لوري ته زیات پام کړی دی.
مونږ کوشش هم جی دا چې خیر اصلا ټوریزم د پاره مونږ چې کوم د سیم سره بار بار ملاقاتونه هم کړي دي، او دوه ډېر پوزېټیو ریسپانس ته په دا حق لا باندې، نو ان شاء الله تعالی خیر اصلا که تاسو ګورئ دا اوس کووډ کیم چې کوم مو نو دلته لاک ډاون لګېدل او مونږ په پېښور ایریا کې نو د دغزي اوسېدونکو خلک ټول هلته چې کوم د سیر او سیاحت لپاره چې کوم دی کنه هلته راتلل، نو ډېر زبردست پروګرام ان شاء الله مونږ اخره د خیر اصلا او ډېر زیاتې پیسې په ټوریزم پوینټ اف ویو سره سپورټس پلس ټوریزم دواړو لپاره ډېر زیاتې پیسې مختص کړي د زمونږ حکومت صوبایي حکومت.
هلته د پاکستان د قومي سملې غړي او د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید د اکتوبر په 22مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل اوس پاکستان د تروریزم یا ترهګرۍ نه د ټوریزم یا سیلګرۍ په لوري روان دی، او د هغه په وینا بهرني سیلانیان هم د پاکستان مختلفو سیمو ته د سیل لپاره روان دي.
Oh,
خوشحال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې چې کوم
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس